ماسپخین دوه بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا خپرونه د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره دی. په څو شیبو کې اجمل اند د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو د پاتې کېدو مهلت به تمدید نه کړي. طالبان د بغلان ولایت د بنو پل حصار او د سلا ولسوالیو د تصفیه خبر ورکوي او وایي چې پنجشیر کلمند دی. او اروپایي ټولنه وایي د افغان کډوالو سیل ته به اجازه ورنه کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو بیان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته وویل چې که امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید وړي، د طالبانو ځواب منفي دی. له دې مخکې برتانوي چارواکو ویلي و چې صدر اعظم بوریس جانسن به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسه، جرمني، ایټالیا، کاناډا او جاپان د G7 غړي دي. د G7 آنلاین سرمشریزه د برتانیا په بلنه چې سکل د دې ډلې مشري ورلغاړي د سبا سه‌شنبه جوړیږي. ریټرز خبري اژانس د وسلوالو ځواکونو په چارو کې د برتانیا د دولت د وزیر جیمز هیپی له قوله پر راپور کې وایي چې له دې چې زرګونه بهرنیو وګړي او افغانان له افغانستانه د وتلو لپاره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تللي، صدر اعظم بوریس جانسن به هڅه وکړي چې متحد ایالات وهڅوي چې له افغانستانه د دې کسانو د ایستلو مهلت د اګست له 1 وروسته تمدید کړي. ولسمشر بایدن هم تیره شپه په یو وینا کې د دې مهلت د غځولو احتمال ته اشاره وکړه او وی ویل د کابل د نړیوال هوایي د زړه بوګنا ولای دی.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابل د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکي کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکي او زړه ماتونکي دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
ولسمشر جو بایدن ویلی چې د اګست 14 رئیس له کابل شاوخوا 28,000 کسان استل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي دي. د طالبانو مخالف ولسي پاڅونوالو تیره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د دې سرچینو په وینا دا دوه ولسوالۍ چې د پنجشیر په شمال کې پرتې دي، څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر دروازو ته رسیدلي. په بیان کې راغلي چې د سالنګ لاره خلاصه ده او طالبانو پنجشیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دي چې خبرو ته لیوال دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان پنجشیر ته ننوځي دای به پر وړاندې ودرېږي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د جرمني پوځ په یو بیان کې چې نن خپور شو وویل په دې نښته کې ناپیژند وسلوال، امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګاردان ښکېل وو. وروسته د جرمني پوځ روښانه کړه چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په 3 ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکړل شوي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم 9 کسان وژل شوي وو. جاپان له افغانستانه د خپلو اتباعو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یو پوځي الوتکه کابل ته استوي. د خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو نن خبريالانو ته وکړه او ویل دا یو عاجل بشری اقدام دی چې په داسې سخت حالت کې خپل وګړي باسي. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستان وباسي، خو مخکې له دې جاپاني چارواکو ویلي وو چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکونکو ایستلی او محدود شمیر لا هم هلته پاتې دي. د سلووینیا صدر اعظم یانیس یان شوای اروپای ټولنه به خپل غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یان شا چې هیواد د اروپای ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي، پرون پر ټویټر ولیکل اروپای ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشری یا د کډوالۍ لار نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپای ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړې ومني. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دا